افغانستان باید د تل لپاره د دې ستونزو د هواري لارې چارې ولټوي چې یوه لاره یې په سیمه کې د ترانزیتي لارې په توګه د افغانستان د حیثیت پیاوړي کول دي. خو دغه لاره څرنګه پیاوړي کیدای شي او په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل لپاره نورې لارې چارې څه کیدای شي، په دې اړه مو د بحث کولو لپاره د کابل سټوډیو ته د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نفتي موادو عمومي رئیس انجینر فریدالله شیرزی، د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل از رخش حافظی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار را بللی. ټولو ته خراغ لاس وایم. تر هر څه لومړی به لښاغلی شیرزی څخه پوښتنه وکم چې د ایران لخوا د تیلو د ټانکرونو د بندېدو په وړاندې په وروستیو غبرګونونو کې یو خدا هم دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پریکړه وکړه چې د ایران له مالونو سره به پریکون کوي او نور به ایراني مالونه افغانستان ته نه راواردوي. ښاغلی شیرزی، تاسو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه پریکړه څرنګه ارزوي؟
د وزارت تجارت او صنایع نظر دا ده چې دوی غواړي چې د ډیپلوماتیکو له لارو نه، د بین المللي له لارو نه دغه مازله چې پیښ سوی ده دغه حل کړي، او ډېر جدي هلې ځلې روان ده چې دغه مشکلات چې پیښ سوی ده د ډیپلوماتیک له اړخې نه د حل شي.
حافظي صاحب، دوی خو پریکړه اعلان کړه، خو اوس دلته څه فکر کوي؟ سه آیا ایراني چارواکي به تر فشار لاندې راشي تر څو هغه ترانزیتي او سوداګري ستونزې افغان سوداګر په ایران کې لري هغه حل شي؟ یو موضوع ده، بل موضوع په خپله د نن په افغانستان کې د بیو د لوړوالي اندېښنه هم شته، ځکه چې ځینې ایراني مالونه دلته په افغانستان بازارونو کې د کاغذ له منځه لاړ شي او نور راوارد نه شي. له دې پلوه دغه پریکون څنګه ارزوي؟
د افغانستان سوداګریز اتاق یو مقطعی برخورد وکړل موضوع سره، ځکه چې دا یو تقریبا یو نیم میاشت کېږي چې هره ورځ دا تاجر راځي اتاق ته او دا جنجال کوي او نرخونه پورته شوي دي. په دې خاطر باندې دوی دا پریکړه وکړل چې که وکولی شي چې یو جدي فشار پر ایرانیانو باندې واچوي، او په دغه خاطر یو نه دمخه دوی ویل چې موږ به ایران سره پریکړه وکړو او بس خپل تجارتي مناسبات هغوی سره به قطع. ولې دغه تصمیم د دولت د مشرانو لخوا ملاتړ نه شو؟ تروسه پوری لکه چې رئیس مواد نفتی د وزارت تجارت ویل، وزارت تجارت غواړي چې د ډیپلوماتیک چینلونو لاري دا مسائل حل او فصل کړي. یعنی موږ په کار دی چې اول په ملي سطح خصوصي سکتور او دولت اتاق او وزارت تجارت او رئیس جمهور او د رئیس جمهوری ویاند او وزارت خارجه دا ټول سره کینو او یو ملي تصمیم ته ورسی.
ملي تصمیم څه کېدای شي؟ یعنی څه بل وړاندیز تاسو ته ده؟
نه، ولندیز خو تاسو زار زوکم، زما ولندیز خو داسې مقطعی مسله نه ده. دغه تاسو تریبیون له لارې ما وار ویلی دي چې دا مو پیشبینی کړی دي چې دغه سی پیخیږي. که تاسو په یاد وي، ما زر وار ویلی دي چې کچیر مونږ بسیاو نو سیګو، خودکفا نو سیګو، او د افغانستان د لپاره د زمينه برابر نکړو چې بیلانس تجارت برابر شي او زمونږ د کسر د بیلانس رافه شي او بیکار او بیوزګار خلکو ته مونږ کار پیدا نکو او خپل د طبي زیر مسخاګټ پورته نکو، موږ د تل لپاره دغه سیال پاتې کیږو. دا می ویلی دي اوس هم دغه نتیجه اوس هغه شان چې د ایران له لارې چی شي دي، خدا تیل دي، خوراکي مواد دي او پوشاکي مواد دي. د پاکستان سره چی راځي؟ دا په خپل پاکستان خو تیل نه لري، هغه خام تیل د مولد هیوادونو څخه ایراني سي او دلته راولی په کراچۍ کې پروسس کوي او په مونږ باندې او په قوای اطلاع باندې خرڅوي، او کله چې زړی وغوښتل لاري بندې راته. اوس 3,300 کانتینر مال د افغانستان د کراچۍ په پورت کې پراته ده، او دا پراته ده په 10 شان پکې دي چې یو میاشت تیر شي هغه خپل هویت ماهیت له لاسه ورکوي. نو مثلا درمل دي، نو مثلا خوراکي توکي دي، مثلا کوچ دي، پنیر دی، شودی دی، دا شیان دی چې د نسلیس خبرت شوی دی. نو مونږ د یو غریب خوار او د بیوس هیواد په حیث هیڅ نه شو کولای. نو د دا اساسي چاره دغه دی چې وایي چې برو قوي شو اگر راحتي جهان تلای. مونږ باید په دغه تیر نه کالو کې د خود کفایی لپاره په بسیاتوب لپاره مونږ باید هلی ځلې کړی وای، او دا اقتصادي پلانونه په پاغه لور باید وردانګلی وای. ولی متاسفانه دا کار نه دی تر سره شوی تر اوسه پورې. نو اوس مونږ ته پکار دی چې اوس هم دا یو سیګنال دی، دغه مونږ ته یو زنګ خطر دی، په دغه باندې باید ځان پوه کړو چې اوس امریکایي قواوې دلته موجود دي. اوس ناتو ټول درې سلو اختیوادونه قواوې دلته موجود دي، موږ دغه سي بیچارهګي سره مخامخ وي چې نش کوړی خپل ټانکرونه نش راوستلی دلته د نو افغانستان عین شی په ازبکستان کې دی. ازبکستان دوه درې شرکتونه دي چې هغوی سره د هغوی مافیا سره زموږ مافیا روابط لري، بل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. که زه سبا وغواړم چې زر تنه نفتي مواد وارد کړم نشم کولای. دولت باید خپل نظارتي رول ولوبوي. دولت د یو سالم اقتصادي نظام لپاره باید هلې ځلې وکړي. امنیت هم اهمیت لري، خارجی سیاست هم اهمیت لري، داخلی سیاست هم اهمیت لري، ولی اقتصاد بنسټ د ټول ژوند دی.
که په خپل په موضوع راسو نو دغه دوی څه کوم پریکون کړی ده د موادو په بایو باندې څه تاثیر لري او کنه؟
نه، دا پریکون خو اول عملی نه دی، ځکه چې موږ په دغه موقف نه یو. سلطنتي ورته لرو مونږه چی لرو؟ د مثال په توګه زه وایم چې د ایراني کوچ رانشي، کوچ په کوم ځای کې زه تولیدولی سم؟ آیا پاکستان تر ایران څخه ښه دی؟ اوس څلور زره شپږ دېرش سوه کانتینرونه هلته درېدلي دي په تپ، دا تر دې سو بیا ښه نه دي. ازبکستان له لارې کرای شي په میاشتو میاشتو کې موږ ته واګون دوی نه راکوي. موږ د یو خوا څخه محاصره نه یو، د ټول اړخونو څخه موږ دغسې مجبوریت سره مخامخ یو. په دې خاطر باندې خپل مجبوریت باید درک کړو چې اساسي چاره ورته وسنجوو. د قیمتي د مخنیوي لپاره چې نفتي مواد قیمت شوي دي، دا پرایس فکسنګ دي. یو څو کسان خپل منځ کې سره کښېناستلي دي، دا پرته له منطقه څخه دا کار کړی دي. دا زموږ د ایران تیل کم چې دي او پلمه دي، دا خو د ټول شل فیصد تیل د واردات نه پوره کوي. نو څنګه کېدای شي چې قیمتونه دوه چنده سي؟ باید پرایس فکسنګ له بینه لاړ شي او حکومت خپل نظارتي رول ولوبوي د قانون سره سم، او د قیمتي څخه په منطقي او د بازار نظام اقتصاد بازار د اصول په دننه کې دا موضوع حل کړي.
شرزوی صاحب، حافظی صاحب خبره تاسو واوریدلې، د ویلې چې څو کسانو سوداګرو د بازار انحصاري کړی ده او قیمت خپل دوی ټاکي، نو په دې برخه کې باید دولت لمخ کې اقدامات کړي. آیا دغه سي وضعیت رښتیا هم په افغانستان کې روان ده؟
او زه د رئیس صاحب خبره اصل فیصد تایید هم. تاسو پیږئ چې په افغانستان کې مافیا هم قدرت لري، ډیر چټکه قدرت لري. دوی غواړي چې گاو ناگا داسې دولت یو خند یو لانجه جوړ کی. دا مافیا دا رشتیا وی رئیس صاحب دا بخیسه.
نو دولت ولی مخنیوی نکوي؟
دولت مخنیوی کوي. دولت تاسو کولای شئ چې پښتنه وکړئ له مقام محترم لوی سارم ولی نه، چې مونږ تر اوسه پورې ګرځن زمونږ وظیفه هم دا نه ده چې مونږ دا به کیفیت تلونه ونیسو. دا د نورم استاندارد وظیفه ده، مګر هم سچ مونږ چې د ملت په مقابل کې زمونږ پزله کې دا اس وطن پرستی موجود دي. مونږ تر اوسه پورې تقریبا سلویخت کسان چې دغه د بی کیفیت موادو سره سره کار یې و دلته لوی سره ولی لخوانه او د ادارې مواد نفتي لخوانه دوی گرفتار سوی.
ستاسو دغه اقدامات څومره نتیجه ورکړې ده عملا په بازارونو کې؟ آیا د بی کیفیت تیل له منځه تللی او کنه؟ آیا د انحصار له منځه تللی او کنه؟
زه خو تاسو ته باید عرض وکړم چې د بی کیفیت تیل دا د نورم استاندارد وظیفه ده، مستقیما زموږ وظیفه هم نه ده. خو موږ نه غواړو چې د زموږ خلک در بدر سي په امراض طرق تنفسي کې دوی گرفتار سي. موږ شپه ورځ علي زلي کوو چې دغه تیلي بي کیفیت باید رانه سي. تاسو کولای سي چې له ادارې لوی سرولي نه پوښتنه وکړي چې زموږ فعالیت تر اوسه پورې تقریبا څومره موږ فعالیت کړی د تیلي بي کیفیت په مورد کې. موږ شپه ورځ علي زلي کوو، کوششونه کوو چې خطي له افغانستان تر راسي. زه یو اطمینان تاسو ته باید ورکم چې افغانستان په بي تیلو کې په قلت تیل کې نه مواجه کیږي. د افغانستان خلک باید مطمئنه وسی چې له نور بندرونو نه ډیر په چټکه صورت کې تیل روان دي، او متشبسین خصوصي او سکتور دولتي به تفاوت نه دي. خلک باید مطمئنه وسی. دا یو بندر چې د ایران له خوانه تلل سوی ده، دا کوم ارزش ډیر خطرناک ارزش نه لري.
کچېره د ایران صرف مهم نه، نو بیا ولې دغه قیمتونه یو پیو د سجک شول دغه د لبندي سره سم؟
زه تاسو ته باید عرض وکم چې دا یو روحي فشار روحي خلکو باندې راغلی چې یو بندر وتلل سو د ایران له خوانه. دا کومه جدي ستونزې نه رامخته کوي. خلک باید مطمئنه وسی. وزارت تجارت او صنایع او ریاست اتاقای تجارت مشتبه متشبسین خصوصي شپه ورځ علي زلي کوي چې دغه مسله چې پیښ سوی دا د ډیپلوماتیکو لارونو نه د حل فصل سي
مننه چنګر سپتا سم خپل نظر ورکړي سي دغه ل ایران سره پریکون څومره نتیجه به ورکړي سي او په داخل کې به یاد استون زیات نه کړي د موادو د باید لوړیدلو په اړه
ستاسو سوال په جواب کې باید وایم چې اسن دغه چې خپل وتاقې تجارت کوم دغه ورکړي د پروانی لحاظ اسن هغه علاقه درلودل چې پر د ایران پر دولت دولتي چارواکو او پر ایرانی خلکو پر رواني لحاظ باندې پر هغه تاثیر وکړي او داسې ورته وشي چې موږ هم دا کار کولای شو. متاسفانه چې لکه څنګه چې خپل حکومت یا سره همغږي وو یا یو په یو نظر یو خل نه دي همدا رقم د خصوصي سکتور سره متاسفانه حکومت په یو خل وو د غزر نه دي. په داسې حال کې چې مشکل چیرته مشکل اصلا دغه د ادارې نه موجودیت دی په واقعي معنا د کلمې سره. موږ په سر د افغانستان کې په دې نو کلونو کې متاسفانه ونه توانیدلو یو اداره په واقعي معنا سره لکه څنګه چې هیواد ته ضرور ده هغه سي اداره رامنځته کړو. نو همدا علت دی چې همغږي نشته پکښې. همدا علت دی چې د رئیس جمهور نه نیولې تر لاندې دغه د دولتي چارواکو پورې اصلا دوی کاري ټیمونه نه لري. دا د مجبوریتونو د بازو دغه د مجبوریتونو له مخې نه البته داسې سوي دي چې خپل هر ځای چې هر څوک چې په مقام کې دی په یو ځای کې دی هغه اصلا ځانته کاري ټیم نه لري. همدغه رقم د ستراتیژي کم بوت دی. یعنې د هیواد دپاره موږ اصلا هغه ستراتیژي چې د ملي انکشاف ستراتیژي وه هغه چې موږ جوړ کړ هغه په هوا کې معلق یو څه شی و. هغه په واقعیتونو د افغانستان په واقعیتونو بنا یو څه شی نه وه. دا یې بله معضله ده. د بله مسله دا ده چې اصلا دولت خپل مکلفیتونه او خپل وجایب په صحیح توګه نه ترسره کوي. ځکه دولت د خلکو مقابل مسؤلیت لري، د ټولنې مقابل مسؤلیت لري او دغه رقم د یو سیستم په ایجاد کې وظایف لري، مکلفیتونه لري. دغه دوی باید سر ته ورسوي. په تعصب سره باید وایم چې اصلا په هر برخه کې چې راوګورم، مثلا که په مناسباتو کې وګورم، که په دغه کې اقتصادي ساحه کې مثلا وګورم، که مثلا په حمایوي سیاست کې وګورم، که مثلا د عوایدو په سیاست کې وګورم، په هر برخه کې چې وګورم نیمګړتیاوې موجود دي. مثلا تر 50% زموږ عواید ضایع کیږي. حمایوي سیاست مو هم داسې دی چې ګوري چا د 450 کارخانې د وسترل سوي دي. همدار کم دغه نه چې راتیر شو په نورو برخو کې هم کوم ستراتیژي نشته. دغه دی چې کوم لوی پروژې موږ ولرو، مثلا په هیواد کې د ننه مثلا د خپل ضرورتونو په خپله موږ رافه کو، هغه څه چې مثلا خصوصي سکتور یا متشبثین یا نه غواړي یا نشي کولای یا امکانات نشته، دا کېدلی شول چې دا خلاوي دغه چې خلا چې رامنځته کړي دا باید دولت ډکه کړی وای. دولت باید خپل نظراتي رول لوړ بیولی وای او دا د یو مسؤلیت له مخې سوی. دا خلق شدلته وظایف انجامي دا متاسفانه مثلا لکه مخ شاپیزه سبیورت اشاره کړی، بیلانس تجارت منفی دی، بیلانس صادرات منفی دی، سرمایه مو ورځ په ورځ له وطن وځي. یعنی په هیڅ سیاسي ساحه کې موږ دغه د دولت دغه وګورو نه درست ستراتیژي ورته لري، نه هم کوم پلان ورته لري، نه هغه وظایف چې دوی به سم سر ته رسولي وای هغه سم سر ته نه دی رسولي.
حافظ صاحب اوس د فکر کې چې افغانستان تر ډیره په دوه هیوادونو پورې ډول یو ایران او پاکستان اکثره مواد د افغانستان خلکو ته ضرورت لري، د دغه دوه هیوادونو وارديږي له همدغه لارونه. نو ځینې داسې نظر ورکوي چې باید افغانستان له نورو هیوادونو سره هم خپلې اړیکې وغځوي، دغه ختلي کې لا تر څو دغه انحصار او ډډه ویل یو سره کم شي. په دغه اړه تاسو وړاندیز څه دی؟ یعنی څومره امکان لري چې دغه له نورو هیوادونو منځنۍ آسیا سره هم داسې روابط ټینګ شي تر څو دغه انحصار او ډډه ویل په پاکستان او ایران یو سره کم شي؟ دا امکان لري؟ څومره امکانات دلته موجودي شرایط ورته برابر دي؟
کوم چې زمونږ اقتصادي جغرافیه جیو اکانومیک لوکیشن دا سیده چې مونږ نږدې ترین لار د بینلی وبوته د پاکستان دی مونږ ته او په دوهم کچ ایران دی. دا سرسخت واقعیت نشو بدلولای. په منځنۍ اسیا هیڅ سیوات بهر سره لار نه لري. نو په دې خاطر پانانوی ټوګه دا دوه لارې زمونږ لري وي او دی دا ولې ډیر سنتیاوی موجود دی. هغه هیوادونه چې مهات په خوشکه دي په وچه دي، کنونسیون دی جنف موجود دی، کنونسیون جنف دی اصول پر بنسټ دوی حق لري چې یو کریډور ولري د ګاونډي هیواد تر بینلی اوبو. او دا زمونږ حق دی. پاکستان سره هم قرارداد لرو په 1915 یو قرارداد وو. اوس دوهم قرارداد زمونږ کم چی دی هغه تر پخوانی څخه لا ښه دی. ولې مشکل دغه دی چې زمونږ د ضعف پر بنسټ موږ خپل قراردادونه بین المللي قراردادونه عملي کولی نسو. نو ځکه کنه په حقوقي لحاظ ډېر بنسټیز کارونه ترسره شوي دي. اوس پاکستان سره موږ ډېر ښه موافقتنامه لاسلیک او د وسیب تجارت لاړ هلته. حتی هیلري کلینټن د امریکې د بهرنیو چارو وزیره په خپله هلته پاکستان تر فشار لاندې ونیول چې دغه قرارداد امضا کړي. موږ سره دا امضا شو ولې عملي کیږي نه. افغاني ګاډي باید لاړ شي تر کراچۍ پورې تر ګوادره پورې ولې اجازه نه راکوي موږ. او په این زمان کې دا تیل چې راغلی د ایران له لیارې دا د عراق تیل یا د ترکمنستان حق ترانزیت زموږ محفوظ دي. دوی مکلف دي چې د ژنیو د کنوانسیون له مخې او د قراردادونو پروتوکولونه چې زموږ د دولتونو ترمنځ موجود دي دوی دا تیلونه راپرېږدي ځکه چې دا زموږ حق دي. ولې دوی دا پلمه کوي چې ګویا دا تیل د بهرنیو قواو ته ورکول کیږي نو لهذا باید هغه سي. حال دا چې زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم چې دا ټول تیلونه کوم چې دي د افغاني تاجرانو لخوا راوارد شوي دي اخیستل شوي دي. هیڅ امریکایي جوازنامه هیڅ اروپایي جوازنامه پشتې نسته. نو دا چې بیا درنه په افغانستان کې دا په چا باندې خرڅیږي دا زموږ حق دی. د مثال په توګه د ایران جلالدماب سفیر هم چې راشي زموږ یو تانکي تیل ته موږ ورته تیر خرڅو ځکه چې په افغانستان کې مشته دي. د پاکستان سفیر هم چې راشي او د هغوی موټر او د اتبا چې د زموږ د تانک تیل سره تیل وغواړي ولې ورنکو.
د روسیې ته د افغانستان د سوداګرۍ وزیر سفر لري او هلته دوی وایي چې یو هدف هم دا دی چې د هغو نه تیل یعنی روسیه هم یو بدیل د تیلو کیدی سي دغو نه تیل راوارد سي. دغسې لارې چارې که چیرې زیاتې سي آیا نسي کیدی سي یو څه مرسته وسي د افغانستان سره؟
موږ نه یوازې د التماتوم دا شان ورکوو. په عین زمان کې خدماتي معاون مرستیال د اتاق شغل عبدالغفار داوي الته اوس په مسکو کې دی. سردار ولی الکوزی د درمان الکوزی ورور او د الکوزی د ګروپ معاون دی هم په مسکو کې دی. او یو تعداد د نور تاجران عمل ته دی چې دوی غواړي د چچینه څخه د په خپل د روسیې څخه د سایبیریا څخه تیل په قیمت سره برابر کې واخلي. او مشکل دغه دی چې بیا ترانزیتي لار زمونږ بیا قزاقستان دی او بیا ازبکستان دی. خندونه کم چې د پاکستان لخوا هلته مالیګي پر موږ باندې نو اوس هغوی هلې ځلې کوي او تقریبا تر یو حده پورې هم د دوی مذاکرات رسېدلي. نن ما ته تلیفون کړی و غفار داوي چې دلته یو څه موافقتونه ترلاسه شوي دي او د روسیې تیل په کیفیت لحاظ هم تر نور تیلو څخه خدي. او هغوی اول درجه تولیدونکي د تیل د دنیا دي. هغوی لپاره 2 میلیون تن او 3 میلیون تن چم نه دي.
د قزاقستان او ازبکستان لارې موثر دي؟
بللار نسته. بللار نسته. وزنی لار هم دغه چې قزاقستان څخه باید د روسیې مال تیر سي بیا ازبکستان ته راسي او بیا حیرتان ته داخلي.
رئیس افغانستان د سوداګرۍ وزیر روسیې ته سفر کوي په دې اړه معلومات راکړي چې دغه اجنډا کې څه دي د تیلو په برخه کې به څه اقدامات وشي.
جناب وزیر صاحب تجارت او صنایع جمهوری اسلامی افغانستان تاسو خبر یاست چې پرون لال مسکو خواته حالت د لوړو مقاماتو سره غږیږي د دولتي مقاماتو سره چې دغه مزله چې پیښه وای ده د عاجل رفسي او د جمی لپاره هر چا عاجل باید تدابیرونه د وزارت تجارت او صنایع له خوانه باید ونیول شي. ان شاء الله لازم چې وزیر صاحب تقریبا لس ورځې بعد حالته لا خوانه راځي. زه به خداد ورکوم چې لا خوانه په یو ډک لاس په یو لوړه همت ان شاء الله لازم چې راځي او ډیر لوړه قرارداتونه ان شاء الله امضا کیږي. تاسو مطمئنه اوسئ.
په افغانستان کې څومره ضرورت د تیلو ده؟
2 میلیونه تن تیل په افغانستان کې ضرورت ده چې 1.8 میلیونه د افغانستان د خلکو لپاره د مصرفيږي او 1.2 میلیون تنه د ائتلاف قواو چې دلته په افغانستان کې مستقر دي دوی لپاره په ماشينري هوایی او زميني کې دوی مصرفوي. اوس تاسو خبري هستی چې مسکونه ډیر تیل روان دي د ترکمنستان نه تیلونه راځي او تقریبا 2 میاشتې کې چې د قزاقستان لار هغه ترانزيتي لارې تلل سوای ده. اخو د قزاقستان هیڅ نو صادرات فل حال افغانستان ته نه صادريږي.
چنګار صاحب لکه سي حافظي صاحب ویلي سي افغانستان کې مشکل ده سي قراردادونه له هیوادونو سره لري نړیوال اصول هم سته خو دومره فشار نشي راوستلی سي ګاونډي هیوادونه هغه تطبیق کړي. د خپل د افغانستان د زوف پورې دلالت کوي. په داسې حال کې چې افغانستان بیا هم یو داسې موقعیت کې پروت ده چې کېدای شي یو ترانزیتي لار واوسي د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه ده؟ څنګه څه لارې چارې باید ولټول سي چې دغه حیثیت د افغانستان د دواړو آسیا او ترمنځ د پل په توګه هغه لا پیاوړی سي؟
ستاسو سوال په جواب کې باید ووایم چې اصلا په دغه حالت کې چې مثلا د نړۍ ټول هیوادونه به ملي ټولنه راسره ده، که زموږ دولت یا اراکین دولتي یا خپل دولتي چارواکي یا حکومت وغواړي، کیدای شي چې هغه څه چې دوی په خپله نشي کولای د خپل ملي دوستانو په کومک حل کړي. که چیرته په بعضو ساحو کې اصلا خپل ځان ته اختیارات او صلاحیتونه ډېر واخلي، د یوې خوا دغه وظایف نه په داخل کې حکومت په ښه توګه سرسره کوي او نه په خارج کې، یعنی قوانین موږ په هر ساحه کې لرو، که څه زاړه قوانین یا نوي قوانین منځ راوسي قانوني چارچوکاټونه موجود دي په تعصب سره چې اسان دغه دی موږ په تطبیق کې پاتې راغلی یو، او په تطبیق کې هم په دې علت پاتې راغلی یو چې اسان لکه هغه د بیګار کارګران چې خپل ورځ بیګا کوي، اسان دغه څوک چې په چوکیو مقامونو کې ناست دي هغه د دې مسولیت نه احساسوي چې دوی هم دغه منظم پلان سوی کارونه سرته ورسوي. موږ کولای شو چې هغه کارونه چې خپل اوتوریته لوړه کو په بعضو مسایلو کې چې زموږ منافع ایجاب کوي د نورو هیوادونو سره چنی ووهو، په بعضو حالاتو کې چې کوم مشکل په خپله نسو حلولی د بینلي ملګرو نه، یعنی هغه ملګري چې په ملي ساته زموږ ملګري دي د هغوی نه کومک وغواړو، یعنی د هرې لارې نه کېدای شي چې یوه چاره یې ورته پیدا کړي. خو متاسفانه چې په داخل د افغانستان کې که دلته داسې یو حالت راغلی دی چې بینلي مافیا جمع داخلي مافیا اسان د دې لپاره هغوی غشتلې سوې ده، یا د دې لپاره هغوی فکر نه کوي، یعنی ډېر کسان که دولتي اراکین دي که په داخل کې او که یا بملي دغه دا یو ډول د دغه تر تاثیر لاندې راغلی، د بملي او داخلي مافیا تر تاثیر لاندې راغلی. دوی هغه وظایف چې باید څنګه چې سرته رسولي هغه وظایف په ښه توګه سرته نشي رسولی، لوی علت یې همدا دی.
حافظي صاحب، تاسو که په دې اړه خپل نظر ووایئ چې څنګه کېدای شي افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت نه استفاده وکړي او په سیمه کې د ترانزیتي لارې په توګه د هیوادونو د وصلولو په توګه خپل رول او حیثیت پیاوړی کړي؟
وای هر عمر چې ضرورت او احتیاج زیات وي، هر عمر ازادي تر سوال لاندې راځي. موږ ډیر محتاج هیواد یو، تر څو چې اقتصادي ازادي اقتصادي و نه لرو او په خپل پخو باندې و نه درېږو، یو څه حرکت د خواته و نه کړو، موږ زموږ د اړتیاو څخه دوی همیشه ناوړي ګټه پورته کوي، او موږ دوی ته اړ یو، مجبور یو چې هغوی شرایطو ته غاړه کېږدو. زموږ یوازنۍ چاره دغه غښتلتیا ده چې په خپل پښو باندې ودرېږو.
یعنی څنګه غښتلتیا؟ که لږ وضاحت
وکړئ. زه تاسو ته عرض وکړم چې افغانستان په طبیعي لحاظ او په انساني لحاظ کاملا حق لري او کاملا امکان لري او مطمئنا کولای سي چې په خپل پښو ودرېږي. د مثال په توګه زه ځینې شیان درته وایم. زموږ په سرګردان اوبو کې 10,000 څخه زیات میگاوات برښنا موجود دي، په منطقه کې بیساری دي. نه پاکستان دا زیرمې لري، نه هندوستان لري، نه منځنۍ آسیا، یوازې تاجکستان لري بس یو څه، او په منطقه کې ډېر انرژي ته ضرورت شته. اوس پاکستان 30,000 میگاوات برق ته ضرورت لري، هندوستان تقریبا 11,000 میگاوات برق ته ضرورت لري، ایران ورته ضرورت لري، او دا بالکل ارزانه انرژي ده. موږ کولای شو چې دا خپل برق تولید کړو. زه نه وایم چې دا لوی بندونه جوړ سي، دا پرلپسې توربینونه دي چې په کونړ کې، په بدخشان کې، دا د هندوکش په غرونو کې، په هلمند کې پرلپسې بندونه، کوچنی کوچنی بندونه په یو کال کې حاصل ورکوي. اوس داسې ټکنالوژي پیدا شوې ده چې د اوبو په جریان کې مچول کیږي او په خپله بیا بند برق تولیدوي. ښه، په انرژیټیک لحاظ کې بالکل موږ بسیا کېدای سو، او حتی مازاد د صادرات لرو. تقریبا چې افغانستان سنتي شي، افغانستان رڼا شي، 11,000 میگاوات برق ته موږ ضرورت لرو، 10,000، 40,000، 15,000 میگاوات اضافي لرو د صادرات لپاره. دا یو. دوهم دا چې موږ د معدنو قیمت زمونږ $3 trillion ته اټکل شوی دی، چې تر هغه څخه هم زیاتې په اوسنیو نرخونو کې. که چیرې موږ افغان نېشنل سټیل کمپنی ولرو چې اوسپنې په خپله دلته په افغانستان کې اوبه کړو، د هغې تر لاندې 196 نور فابریکې د ستنه څخه نیولې تر لوی ګادرونو چې د پلون لپاره او د بلند منزلونو لپاره ګټه ځینې پورته کیږي، او سیخی ګول او این چادر نتو بولتو فریم د موټرو یو سلو شپږ نوي زیر مجموعه ورته وایي چې هغه لاندې نور فابریکې جوړیږي. افغانستان په خپل پښو درېږي، یو دوه میلیون تن په خپله مونږ ضرورت لرو، او کیدای شي لس میلیون تن تولید کړو، اته میلیون همدا پاکستان زموږ مارکیټ ګرځېدای شي، همدا ایران اوس خپل شمش ورته وایي دی روسیې څخه وردوي یا د استرالیا څخه. مونږ خو ډېر نږدې ورته د قضیه برعکس کیږي، زموږ لخوا اوس د کبالي نه دي زړې اوسپنې د منځنۍ اسیا څخه راځي، د افغانستان څخه تیریږي، ځي پاکستان ته. د دوی د مغل ستیل کمپنی چې دی زموږ پر دغه شی باندې ولاړ دي.
خصوصي سکتور په دې برخه کې تر اوسه د سکار سیاسي کارونه نه دي کړي، د خصوصا د خپل داخلي تولیداتو برخه کې، یعنی د دوی توجه هم کمله ده. علت څه ده؟ په دولت انتقاد ده، په خصوصي سکتور هم انتقاد
دی. نظام دغه سي دی چې نظام مافیا پرور دی، پر اساسي ملي تاجرانو باندې تکیه نه لري. که دوی دا د اوسپنې کارخانې جوړول، کیدای شي چې افغان نېشنل ستیل کمپنی جوړ شي چې زابلي مرحوم وکړل، $100 یو نفر لري پکښه چي، $200 لري چې یو مامور دی حکومت دی وای چې خپل دی وطن خپل تاریخي وظیفه تر سره کومه، $100 میلیون سره ټول سي، $1 میلیارد درته نړیوال بانک قرضه درکوي، ایشن ډیولپمنټ بانک درکوي درته، دلته نور بانکونه موجود دي، کریډیټ انستیتیوټونه دي لکه اوپک، دوی درته درکوي. اصلا دا فکر موجود نه دی چې یو ملي صنعت جوړ شي دلته. مونږه اساسي چاره دغه دي چې دولت باید د ملي تشبثاتو څخه حمایه وکړي. اوس دلته پرایس فکسنګ موجود دي، انحصارات موجود دي، او دوه درې کسان چې د حکومت سره اړیکې لري، وزیرانو سره او لوړپوړو سره مناسبات لري، هغوی هر شی تر ولکې راوستي دي، بل هیڅ چاته د اجازه نشته دي. په دې خاطر باندې د دغه مافیایي کړیو د ماتول لپاره باید حکومت د قانون څخه ګټه پورته کړي. په دې خاطر باندې زما وړاندیز دغه دی چې درې کار باید وسی. د افغانستان د طبیعي زیرمې څخه ګټه پورته کول، کسه انرژي وي کسه معدن وي، باید دنه په افغانستان کې پروسس شي چې خلکو ته کار وموندل شي، قدرت د خرید. دوهم په کرنیز لحاظ د افغانستان مزکی، د افغانستان اوبه، د افغانستان د کار نیرو او قوت کولی سي چې حد اقل په اوسنۍ ټکنالوژي کې 1.8 میلیون انسانانو ته فیزیولوژیک نورم سره برابر خوراکي مواد تامین کړي. همون ګوس د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د ډیر مسکینانه او فقیرانه د دینو برابرولې. علت دغه دی چې مونږ خپل د خدادات امکانات څخه کته نشو پورته کولای، او غسه ملت یو چې پرګنج باندې د تش ګډه بده کیږي.
زمونږ د دېونی بحث هم دومره لټولو درنو ملمنو څخه مننه. له هر یو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو عمومي رئیس انجنیر فرید الله شیرزای، د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظی، او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.